پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام جوړ په خیر. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ درته مهمه ورستی راپورونه خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اسلامي دولت ډلې یادایش په کابل کې د روسي سفارت ته څیرمه د پرونی ځانمرګي برید مسؤلیت ومنه. په دې برخه کې د روسیې د سفارت دوه کارکوونکي او څلور نور افغانان ووژل شول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په خپل ټلګرام کې ویلي، د دوی یو غړي د روسیې د سفارت د کارکوونکو په ډله کې خپل واسکټ منفجر کړی دی. خو طالبان وایي ځانمرګي برید کوونکي تر حمله مخکې پیژندل شوی او پنخه شوی و چې په دې وخت کې چاودنه رامنځته شوه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا افغانستان څنګه د ژمي در رسیدو په درشل کې له مرستندوی او بنسټونو غوښتي چې د بیوزله افغانانو لاسنیوي وکړي. د ادارې په یو ټویټ کې ویلي چې اړمنې افغاني کورنۍ تر بل هر وخت زیات لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په بیان کې یادونه شوې چې دوی له څه باندې 24 میلیونو اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره څه باندې 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. په دې ډول کې د ژمي پر مهال د مرستو په تیره بیا د سرپناو او تودو جامو د تیرولو لپاره 644 میلیون ډالر ته عاجل اړتیا ده. د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې د پرونی شخړې لکه 15 پاکستانی سرتیری او څلور افراطي وسلوال ووژل شول. د پوز د مطبوعاتي څانګې په یو اعلامیه کې راغلي امنیتي ځواکونه د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې پوزي عملیات وکړل. د اعلامیه په وینا د یو تورن په ګډون 15 پاکستانی سرتیری او څلور تنه افراطي وسلوال د رزو په تبادله کې ووژل شول. په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو ډله ډیره فعاله ده. د جاپوریجیا د اټومي بټۍ چلوونکو شرکت انرهامو اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستۍ ریکټر یې د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. انرهام اټومو ویل دا ریکټر به هغه مهال بیا ولګول شي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسي ځواکونو تور ولګو چې دا توغندی ویشتلی دی. زلنسکي بیګانه وخته په یو وینا کې ویل د جاپوریجیا د اټومي بټۍ وروستۍ کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو توغندی د لګیدو له کبله له منځه ولاړه. خو له هغه مهاله چې د جاپوریجیا لنجه پیل شوې کیف او مسکو تل یو بل تورن پر یو بل تورن لګوي چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کړي ده. او د کرکټ په آسیا جام کې نن د هند او سریلانکا ټیمونو ترمنځ لوبه ده. هند آسیا جام په دویم پړاو کې وړمورز له پاکستان ماتې خوړلې، خو سریلانکا بیا خپل لومړی بری د افغانستان په وړاندې ثبت کړی دی. تبه د څلورو غوره لوبډلو په دې پړاو کې افغانستان سبا چهارشنبه مخام له پاکستان سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو د پاکستان په وړاندې لوبه ته پوره چمتووالی نیولی دی. براندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په پکتیا کې د شپږم نه پورته نجونې ښوونځي ته ځي.
پینځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانست.
په دې اړه مو د سیمې د یو اوسیدونکي سره هم خبرې کړې دي.
دا سه رسمي مکتوب نشته چې دغه له مخه اجازه ورکړل شوی وي چې تاسو ښوونځي ته.
د افغانستان د کرکټ ټیم پر وروستیو جزئیاتو هم درته مرکه لرو.
واکنسې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې. سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلاديش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډله کې ځان ته ځای پیدا کړ. وبه وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هم هغه لوبه له لاس نه ورکړله. او
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي او سیمایز طالب چارواکي تاییدوي چې هلته د نجونو ځینې لیسې پرانستل شوي او نجونو تعلیم پیل کړی دی. دوی وایي دا پریکړه د ځینو ښوونځیو د مدیرانو لخوا شوې ده او په دې اړه د پوهنې وزارت له لوري کوم حکم نه دی صدر شوی. په دې اړه نور جزئیات سفیل استانک ځای راکوي.
د څمکنی ولسوالۍ اوسیدونکی او د دارالمعلمین استاد هاشم خیل هاشمی وایي د پکتیا په دې ولسوالۍ کې یوه لیسه له څو ورځو راهیسې پرانیستل شوې او نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شوې دي.
څمکنی ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبری په نوم لیسه د زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري. پنځه ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. دا سه رسمی مکتوب نشته چې دغه مخه اجازه ورکړل شوې چې تاسو خوانځي ته تلای شئ.
څمکنی لګردې د شاوخوا او 1 کیلومتر لري ده او د لیسی مدیر د ځایی اوسیدونکو په مشوره لیسه بیرته پرانیستې. په ګردیز کې هم څلور لیسی پرانیستل شوې. د ګردیز یو اوسیدونکو احمد شاه دوستي په اړه ازادي راډیو ته وویل
خوانځي له ډیر ځنډ وروسته په پکتیا کې تر شپږم سیم پورته یو ځل بیا شروع شوه. انجونو ډیر د خوشاله احساس کوي. زما درې خوندې او و د کاکا لورګانې په مرکز ګردیز کې د وانه شهري خوانځي کې زکړې کوي چې کله دا خبر تر لاسه کړل بازارې خواګر اوړل او پټول کورنۍ توزیع کړل. ټول پکتیاوال ډېر د خوخي احساس کوي. زه هیله لرم چې په ټول افغانستان کې د انجونې خوانځي بیا فعال شي او خويندې ټولنې ته د خدمت مصدر وګرځي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی له سیمه ایزو رسنیو سره په خبرو کې تایید کړي چې په څمکنیو کې او همدارنګ په مرکز ګردیز کې لښپګم ټولګي پورته د انجونو 15 خوانځي برته فعال شوي.
څورز رئیس د پکتیا مرکز ګردیز سمکنوی ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمیر ښوونځي پرانیستل شوي دي. د یادو ښوونځیو پرېکړه خپله د ښوونځیو مدیرانو کړې ده او خپل شاګردان یې درسونو ته رابللي دي. په دې برخه کې د پکتیا د پوهنې ریاست لخوا یې نه ورته ځانګړی حکم سوی او نه یې هم د مخنیوي هڅه شوې ده.
که څه هم طالبانو تیر کال واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د دوام رسمي اجازه نه ده ورکړې، خو له څه وخته د بلخ، کندوز، جوزجان، هرات او بادغیس ولایتونو د نجونو په ځینو ښوونځیو کې تدریس دوام لري. طالبانو د ښوونیز کال په پیل کې ژمنه کړې وه چې د نجونو لپاره به ټول ښوونځي پرانیزي، خو په وروستیو شیبو کې له خپلې ژمنې په شا شول او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې تر بلې خبرتیا وځنډول. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په یو پیغام کې یو وار بیا د افغان نجونو د ښوونځیو له تړل پاتې کېدو اندېښنه ښودلي. هغه ویلي د دغو ښوونځیو تړل له مساوي حقونو څخه نه جبرانېدونکې سرغړونه ده او زیان یې ټول افغانستان ته رسیږي. د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تعامل یو اصلي شرط د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړو د حق ورکول دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو ځینې لیسې بیرته فعال شوې دي. د څمکنیو یو اوسیدونکی او د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نجونې د خوانځیو له بیا پرانیستل کېدو ډېرې خوشاله دي. صفی الله سنګزی ورڅخه د مرکې په پیل کې د دې پریکړې په اړه معلومات غوښتي دي.
پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ کې د نجونو د 15 ورځې کېږي چې نجونې د شپږم نه پورته زده کړو ته ځي او مکتب د دوی په مخ پرانیستل شوی دی. خو داسې رسمي مکتوب نشته چې د هغې له مخې اجازه ورکړل شوې وي چې تاسو ښوونځیو ته تلای شئ. خو د ځینو چارواکو په وینا په کوم ممانعت چې وه اوس یعنی دوی نه دا اجازه ورکړې ده چې تاسو لاړ شئ مکتب ته، نه دا اجازه ورکړل شي.
قومي تړه شوې ده او دغه مدیرانو چې دغه کار کړی دی د قومي تړې په اساس کړی دا خبره تر څومره رښتیا ده او څومره ممکنه وي چې داسې یو کار شوی وي؟
زه چې کوم معلومات لرم، زه په همدې ولسوالۍ کې استاد یم، داسې کوم خبره د څمکنیو په ولسوالۍ کې نه ده شوې چې تړون شوی وي. خو درانو په غوښتنه د خلکو په دوی سره په دومره کړي دي چې مقصد مانیت نه کوو، خو رسمي مکتوب هم موږ نه لرو چې د دې جزا ورکړو. د رسمي مکتوب له مخې چې دوی ښوونځي ته لاړ
شي. هاشمی صاحب، نو په څمکنیو کې اوس یوه لیسه ده، کومه لیسه ده او څومره نجونې به پکې درس وایي دي؟ تاسو معلومات څه دي؟
څمکنیو ولسوالۍ په مرکز شارناو کې د سمین اکبری په نوم لیسه ده په زرګونو جنکۍ درس وایي چې په شمیر زرګونو ته رسیږي. دولسم سم په پورې زده کوونکي لري او دقیق شمیر را ته معلوم نه ده.
خلک څه وایي او د غنجونی چې مکتب ته زی دوی خوشاله دي څه وایي؟ د سې خبر یې له دونه کڅنګه
زه چې څونه معلومات لرم، غادي والدین له دریکا او دی ورونه له ډیر خوشاله دي، ډیر زیات خوشاله دي. او دوی دا هم وایي چې هر چا چې د برخه کې اقدام کړی دی کور کوي او چې دوی د کورنۍ غړي د خوشاله زار کوي. نو خامخه به انجونی هم ډیر خوشاله وي چې بعد له یو کال تقریبا یو کال ځن څخه ورسته دوی هغه بیرته د زده کړو پروسې ته راګرځي، دوی زده کړې کوي، نو طبیعي خبره ده چې خوشحالیږي به.
د څمکنیو اوسیدونکو یو د درملمین استاد هاشم خیل هاشمی و چې د پکتیا په مرکز ګردیز او څمکنی ولسوالیو کې د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس باور شو غزنی ته په پکتیا کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو د مدیرانو د پریکړې له مخې پرانیستل شوې دي. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو نجونې د دغې کار ستاینه کوي، خو د دوی پر مخ هم د تړلو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دوی وایي کیت ګونانه د کړی او داس مخ حق دی او مکتبات د حق راکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې ووري.
مروه د غزنی شهر په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکو کې دا اوس شوونځي ته نسیتلای. مروه وايي په دې هیڅ نه پوهیږم چې موږ ولې شوونځي ته نه پریښودل کیږو. هغه په پکتیا کې تر 12 ټولګي پورته جنو ته د زده کړو اجازه ورکولو ته زیات خوشاله ده، خو وايي په ټول افغانستان کې دي د جنو پر مخ شوونځي خلاص شي.
زه خوشاله یم چې د خوونځو د خلاصولو پیل په پکتیا څخه وشو، خو چارواکي دي په نور افغانستان کې هم په خوونځي پرانیزي. موږ له یو کال څخه په تمه یو.
دا په داسې حال کې ده چې کال کې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ شوونځي تړلې دي. د پکتیکا ولایت مرکز شرن علیه هم د دغه شوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. دا وایي موږ هیڅ ګناه نه ده کړې، دا زموږ حق دی او موږ ته باید خپل حق راکړل شي.
زه ډیره خوشحاله سم چې پکتیا کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شول، خو هیله لرم چې په خرنه بیا په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي. مسؤلین څخه هیله کوم چې ښوونځي پرانستي.
دغه نجونې وایي تیر یو کال په همدغه هیله تیر کړ چې نن او یا سبا به ښوونځي خلاصيږي، خو لا هم تړلې پاتې دي. د میدان وردګ ولایت د میدان شهر د یوې لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکې بختنامه هم لا خپل بختګیله منه ده. دا وایي خوشاله یم چې په پکتیا ولایت کې د نجونو ښوونځي خلاص شوی. موږ هم په دغه تمه یو او هیله کوو چې زموږ ښوونځي هم راته خلاص کړي.
خو یو وړه هیله مې زړه کې پیدا شوه چې ګواکې یو ورځ نه یو ورځ یو هیڅ پیدا شي او دا درد ولیدل شي، زموږ زخم پټی کړای شي. نه پوهېږم تر کومه به مې دا هیله صحیح وي.
که څه هم چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره د هیواد په ډیری سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته د انجنو پر مخ ته ښوونځیو دروازې تړل شوي او اوس یې په پکتیا کې د دغه ښوونځیو د خلاصولو امر کړی دی، خو د نور افغانستان نجونې لا هم له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ځینې افغان ژباړونکي چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې له برېټانیې ځواکونو سره کار کړی وای، اوس مهال په افغانستان کې لمنیتي ګواښونو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر اوسه له افغانستان نه د وتلو لپاره اقدام نه دی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیې وزیر ګراهام استورات د ازادي راډیو له کندهارا برخې سره په امریکا کې ویلي چې د خپلو شریکانو امنیت لومړیتوب دی. جزئیات په دې راپور کې ووري.
هغه افغان ژباړونکي چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی وای، پر افغانستان د طالبانو بیا ځل واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د دوی له ډلې یو هغه چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله پراپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوه کاله مخکې د ملي امنیت پر ریاست کې له برېټانویانو سره کار کړی دی. دوی وایي د جمهوریت له سقوط وروسته په برېټانیا هیواد کې د میشتدو پروسې ته وړاندیز وکړ او تاییدی هم ترلاسه کړه، خو د کیس له برخلیک معلومات نه لري.
د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو، خو زموږ د کیسونو په اړه اصلا معلومات نشته. د دې لپاره هیڅ پام نه دی شوی. هغو کسانو چې له برېټانویانو سره کار کړی شمیر ډیر دی، خو پام ورته نه دی شوی. موږ اوس پټ یو او هیڅ ځای نشو تللی.
د نوموړي په خبره د برېټانیا حکومت خپلو هغو همکارانو ته چې په افغانستان کې پاتې دي ځواب نه وایي. طالب چارواکو تل ویلي چې دوی د خپل مشر د عفو فرمان ته ژمن دي او له چا سره کار نه لري. خو نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو بیا په خپلو راپورونو کې طالبان د شاوخوا سلو امنیتي کارکوونکو او امنیتي ځواکونو د وژل کېدو مسؤلین یادوي. له برېټانوي ځواکونو سره بل افغان کارکوونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل برېټانوي ځواکونو سره د ژباړونکو او ساتونکو په توګه کار کړی. دی وی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې له برېټانوي ځواکونو سره دوه کاله د ژباړونکو په توګه کار کړی او د برېټانیا هیواد باید دی وباسي.
او د پناه ورکول د موږ حق ته چې د موږ د پناه راکړي ولې موږ افغانستان کې اوس به سرنوشت پرېښي موږ ته وایي چې پاکستان ته راشي. پاکستان ته د موږ بعضې دوستان دي امنیتي مشکلات له امله نشي تللی او د ویزې هم ډېرې قیمتي دي. اقتصادي مشکلات سره خلک دچار دي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپا لپاره د برېټانیا وزیر ګراهام ستورت د ازادي راډیو له ګندهارا څانګې سره په یوې مرکه کې ویلي چې دوی له افغانستانه د خپلو افغان شریکانو سره د تخلیه په برخه کې عالي عمل نه دی کړی. هغه ویلي چې د خپلو افغان شریکانو خوندیتوب یې د کارونو لومړیتوب دی.
زموږ اول لومړیتوب دا دی چې د خلکو امنیت خوندي کړو. دویم دا چې موږ باید هڅه وکړو او مطمئنه شو چې اداري سیستم روان، ګټور او چټک شي. دغه چاره کولای شي هغو افغانانو ته چې غواړي برېټانیا ته راشي کار اسانه کړي.
برېټانیا تیر کال د وړي په موسم کې شاوخوا 1000 افغانان دغه هیواد ته انتقال کړي. د راپورونو له مخې هغه افغانان چې انتقال شوي ډیری اوس مهال په هوټلونو او کمپونو کې د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. د اوکراین د جنوب د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاخوا کې د توغندیو د لګیدو له راپورونو وروسته د دې بټۍ شپږم او وروستی ریکټر هم غیر فعال شو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره چې د حساس اټومي بټۍ ته یې څارونکي استولي وو د خپل ماموریت په اړه د راپور د خبرېدو لپاره تیاری نیسي. جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د زاپوریژیا د اټومي بټۍ چلونکي شرکت ان ار هو اټوم اعلان کړی چې په دې بټۍ کې د برېښنا شپږم او وروستی ریاکټر د یو توغندي د لګیدو او ورپسې د اور د بلیدو له پیښې وروسته غیر فعال کړی دی. ان ار هو اټوم وویل دا ریاکټر به هغه مهال بیا ولګوي چې اور مړ شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر روسي ځواکونو تور ولګاو چې دا توغندۍ وشتلی دی. زلنسکی بیگانه وخته په یو وینا کې وویل د زاپوریژیا د اټومي بټۍ وروستی کیبل چې د اوکراین د برېښنا له سیستم سره وصل دی د روسي ځواکونو د یو بل توغندي د لګیدو له کبله له منځه ولاړ. خو له هغه مهاله چې د زاپوریژیا لانجه پیل شوې کیف او مسکو تل پر یو بل تورونه لګولي چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ له خطر سره مخامخ کوي. زلنسکی په خپل وینا کې خبرداري ورکړ چې دا بټۍ د اټومي وړانګو د خبرېدو لګوخت څخه یوازې یو ګام لري ده. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات د اوکراین د شپږ میاشتنۍ جګړې په لومړیو کې د روسیې د پوځ لاسته ولوېدل. زلنسکی زیاته کړه چې د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې د ملګرو ملتونو د څارونکي ماموریت د راپور د خبراوي په درشل کې د دې حمله وخت د مسکو اهداف جوتوي چې د زلنسکی په وینا د نړیوالې ټولنې پریکړې هیڅ ورته مهمې نه دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پر مسکو تور ولګاو چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په مسله کې بے پروايي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لانجې له راپورته کې دوروسته په ټوله اروپا کې د چرنوبل په څیر د یو بل اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره په زیاتېدو ده. په پام کې ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو پلاوی چې تیره اونۍ د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته د څارنې لپاره ورغلی وو د خپلو څېړنو نتایج نن خبره کړي. د راپور به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر رافائل گراسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوالو ته وړاندې کړي. گراسی تیره اونۍ سیمې ته د IAEA د مفتشانو له رسیدو وروسته ویل چې د زاپوریژیا بټۍ په جګړو کې ویجاړه شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته سوي ځانمرګي برید ته پام اړولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د خپل سفارت د دوو کارکوونکو وژل کېدل تایید کړي خو د هغوی د هویت په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. واشنگتن پوسټ په کابل کې د طالبانو د پولیسو په حواله راپور ورکړی چې بریدګر د سفارت ساتونکو لخوا په ډزو وشتل سوی خو هغه بیا هم وتوانید چې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودي. د روسیې د RIA نووستي خبري اژانس راپور ورکړی چې د چاودنې پر وخت د روسیې د سفارت یو چارواکي د هغو کسانو نمونه لوستل چې ویزې ترلاسه کولو ته پته مو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې روسیې د 2018 کال په اگست میاشت کې له طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته هم اړیکې ساتلې دي. میل آنلاین ورځپاڼه لیکلی چې افغانستان د طالبانو له واکمنۍ یو کال وروسته یو ځل بیا د یوې خونړۍ پیښې شاهد و. ورځپاڼې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ته ویان نافې ټکور له قوله لیکلي چې د پرونی برید هدف په کابل کې د روسیې سفارت و. تر اوسه چا یا کومې ډلې د پیښې پړه پر غاړه نه ده اخیستې، خو د میل آنلاین د راپور له مخې د داعش په نوم پیژندل کېدونکې سخت دریځې ډلې اسلامي دولت خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د طالبانو او ولسي وګړو پر ضد خپل بریدونه زیات کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې 14 په کابل کې د دغه هیواد د سفارت د قونسلګرۍ د دروازې مخې ته سوې ده. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف له 14 وروسته وویل چې دا پیښه د نه منلو وړ ترهګریز عمل دی. میل آنلاین ورځپاڼې لیکلي چې روسیه د هغو څو هیوادونو په ډله کې ده چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانستی دی. دغه راز ویل سوي چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د تیلو او ګازو د صادراتو په اړه یې له چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړی دی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې ډېری هغه سیلاب ځپلي چې کورونه، باغونه، کښتونه او یا هم د کورنۍ غړي چې سیلابي اوبو وړي، د طالبانو حکومت او له خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. د دغه کسانو له جملې څخه یو هم د 5 وژل شوو اولادونو پلار محمد هاشم دی چې راپور یې پر غږ پیلېږي.
مولم یو یو مخستان نه وړو د دورسوی واز او کوم سي دغه نور شیطان هغه بیا سار د دات پیا و نه د توبو ولاړی خټ پرته هغه لري کړته به راوچ.
محمد هاشم د هغه یو لور او څلورو زمانو پلار دی چې څمو د وړاندې سیلابي سپور څخه واخستل. دغه څپې د هغه پر کور د لوی اختر پښپه د شپې مهال وراغلی چې حبیبه، کلیم الله، نصرت الله، هیبت الله او مصباح الله په خواجو خو ویدو. دغه پیښه د غزنی ښار ختیځ لور ته په 2 کیلومتره واټن په خیر آباد سیمه کې رامنځته سوې وه. محمد هاشم په دغه تکاوی کې چې اولادونه یې په کې مړه سوي ولاړ او کیسه کوي چې څنګه یې پر کور اوبه راغلې او څنګه یې د زړه ټوټې ورڅخه جلا کړې.
د شپې 11 بجې زه ویده وم او دا کوڅه کې سرنارېز راپورته شوم. سره منډې مې کړې، تکاو خولې ته سره رسېدم، دا کوچنیان به زه راوکاږم چې غرق نه شي. تکاو خولې ته رالم، هغه اوبو یووړم زه په خپله، چې زه اوبو داسې 2 کیلومتره بیا وړیم، ورېم په یوه ډبره پسې ځان تکیه کړو چې بیا زه راوختم.
خو کله چې هاشم کور ته راغی څه سوي وو؟
سبیر ترالم په دوی وبو ولاړې وې، څوک نه پکې معلومېدلو. خدای یو متر شل سانتي دغه تکاو زور د پغه کې لاندې و، دلته راپور کړي و ټول دغه مځکې تر ټول داسې کوټه پراتو، یو دغه پورته ورسی کې پروت. هغه ټول شیدان سوي و، 5 نفره و، یو مې لور و، څلور مې زامن و. مشر لور مې د 12 کلو و، د کسر زوی چې مې و، کسر مې زوی و، هغه د 2 کلو.
محمد هاشم د غزنی قرباغ ولسوالۍ د لونو کلی اوسیدونکی دی چې کلونه وړاندې د نیستۍ له امله غزنی مرکز ته راکډه سوی. هغه کیسه کوي چې د اولادونو 5 جنازې خپل پلرني کلی لونو ته یوړې او هلته یې دفن کړې.
دوی مې دغه پورته کورو ول را له هغوی کور ودانه چې بیا کفنونه مې غور کړي وو او غسل مې غور کړی وو. له هغه بعد بیا زموږ کلیوال رالو چې هغو راسره یوړه چې بیا م په اووم سپارلو وري.
محمد هاشم وایي له هغه وروسته د ژوند چارې سختې اغیزمنې سوې دي. د ماشومانو د مړو کېدو تر څنګ کور هم نړېدلی دی. هیله کوي چې د طالبانو حکومت، خیریه بنسټونه او یا هم ملي سوداګر د مرستې لاس ور اوږد کړي.
نو موږ څه باید مرسته وسی دا کور په جوړ کړو او د ژوندۍ پروانه کړو. نور پاتیاو کچیان بیرته نه راځي.
د وای له دغه پیښې وروسته پر رواني ناروغۍ اخته سوی او هیڅ کار روزګار ته زړه نه کیږي. دا یوازې محمد هاشم نه، بلکې په غزنی کې ډیری هغه سیلاب ځپلې چې کورونه، باغونه او کښتنۍ سیلابي اوبو وړي، له طالبانو حکومت او خیریه بنسټونو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ژمنه کوي چې د محمد هاشم تر څنګ به له ټولو هغه کورنیو سره مرسته کوي چې سیلابونو ځپلې. د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
ان شاء الله راتلونکي مجلس کې چې د مولوي مشات سره کیږي دا خبره به د موږ د مجلس اجنډای او دا به یاد کو.
غزنی تیرو ورشتون او سیلاونو سخت ځپلای چې ډیرای ځانی او مالی زیانونه یاړولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا چهارشنبه د آسیا د جام لپاره د څلورو غورو ټیمونو د سیالیو په ترڅ کې پاکستان سره لوبه کوي. د افغانستان ټیم سره لدی چې په ډیر قوت دغه پړاو ته رسیدلې، خو وروستۍ لوبه د سریلانکا په وړاندې وبایلله. سلطان محمد سرور د مرکې په پیل کې مرستیال روزونکي رئیس احمد زید څخه پوښتلې چې افغان ټیم د سبانۍ لوبې لپاره څومره تیاری نیولی دی.
واکن چې د افغانستان لوبډلې په دغه آسیا کپ کې ډېرې ښې لوبې ترسره کړلې، سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره او بیا بنګلادیش ته په ماتې ورکولو سره موږ هغه سوپر څلور بهترین لوبډلو کې ځان ته ځای پیدا کړ. او به وایو چې بدبختانه به ورته ووایي چې سریلانکا سره هغه لوبه له لاس نه ورکړله، او علت یې معلوم و. حقیقت کې ووایو د موږ هغه توپ نیونه، یعنی فیلډینګ کې موږ نه څه نه څه اشتباهات موږ نه وشو، نو له هغې وجه هم لوبه بیلله. خو دغه دوه ورځې موږ لوبغاړو پوره یو خو دمه ورته وکړله، او بل په هغه غلطیانو باندې چې څه وکړو د روان میچ لپاره، چې یو ډېر مهم میچ ده چې سبا به له پاکستان هېواد سره ترسره کېږي، او نه تنها د کرکټ لوبغاړي بلکې د افغانستان د کرکټ څومره مینهوال چې دغه میچ ته په انتظار دي، نو لوبغاړیو هم د دې میچ په اهمیت باندې پوهېږي، او ګټل یې ډېر ضروري دي که موږ په دغه ټورنمنټ کې مخکې ځان ته لاره پیدا کړو تر فاینل رسیدو پورې. نو انشاءالله پوره ډاډمن یو او ډاډه یو په دغه ټورنمنټ کې چې موږ سره کوم لوبې کړي دي، نو د کرکټ مینوال او د کرکټ ماهرین ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم داسې یو پیاوړی ټیم ده چې دوی په ښه ورځ باندې دنیا هر یو ټیم ته دې ماتې ورکولی.
د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لوبې ته په کتو، د پاکستان د ټیم د قوت او کمزورتیا ټکي کوم دي؟
نو که تاسو وګورئ واکن چې د پاکستان لوبډلې د هند په خلاف باندې ډېر خلو بوکړل او ډېر غټ رن دي پوره کړل، خو بیا وګورئ د هندوستان په بالینګ کې داسې یو خاص څوک تجربه کار بالونو بغیر دغه بنشو کمار په نوم باندې چې دا، نو دغه نور لوبډله کې دومره بالرانو کې دومره تجربه یې نه لرله، یعنې دغسې بالران پکې وو. نو را به شو د منګه د ټیم په باره کې زه دا ووایم چې دغه لوبه په شارجي کې ده، او د پاکستان توپوهونکي تیز بالران چې دي هغه واکن چې ډېر تیز دي، خو په شارجي کې لوبه ده، او په شارجي کې چې څومره ته تیز بول کوي هغومره دومره مسله نه جوړي. خو که وګورو نو د پاکستان په نسبت باندې د افغانستان بالینګ ډېر تجربه کار ده، ډېر ښه سپینران دي موږ سره، او د موږ فاسټ بالینګ هم ښه ده، بد نه ده په دغه ټورنمنټ کې چې لوبه کړي. د په بیټنګ کې او په بالینګ کې دواړو طرف نه پوره موږ ورته آمدګي نیولې ده، دا چې په پاکستان هند ته ماتې ورکړه څه نه څه یو ښه مورال سره به وي، خو انشاءالله د موږ لوبغاړي هم د دغه میچ لپاره پوره آمده دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمدزی و چې د افغانستان د سبانۍ لوبې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به وی خبرې کولې. اوس مرزو ستاسو پیغامونه ته.
زما احمد لال ولسمند هلمند ولایت نفداد ولسوالۍ څخه خبر کوم. زموږ په منطقه کې خو دغه مخابراتي شبکې انټرنټ چې ډېر کمزوري دي، زموږ مساری په لاره ناکید دي، خو خدای دې وکړي چې دغه مقامات ورته فکر سي، دغه موږ مسلمانان خلک ورور ډېر په دې تشویش کې چې ولي چې دا ولادت موږ نه ناکې مطلب کیږي، مګر आवाज نه چاته نه رسیږي. موږ باید چې زموږ نرخونه نو سره برابر شي، ورور دا یو بازار یو منطقه کې د خرڅلاو شان پراتی یو په 1500 کې په څلور نیم څور کې په څلور څور کې ورور دا شهروالي چې د مقامات دې موږ आवाज ورسېږي چې دا دې دغه یو ټاکل معیار وټه کې دا وسره کوم حالات ورور کډالر په 210 هم دغه کیسه د یو نیم سل هم دغه کیسه دا سره پوجي خپل کار پوجي بار رقم چې کوي حکومت ځغ نه کوي، ورور شهروالي و دې کار ته نه فکر نه کوي چې دا ولس خراب کوي. ورور دا موږ کوي دا چې پتنګ را وستلی وخت تعالی دې چې موږ
تم لا شاهدې هلمند خبره کوم. ما دا پیغام بیت پورس چې موږ د باغران ولسوالۍ خدین لري، چې دا موږ خطیره برابر کی او سړکان مو ډیر سره خراب دي.
سلامونه درنوي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ بوي. غواړم دا پیغام در سره شریک کړم چې کوم مسولین چې خبري کوي او وای اعلامي ور کوي چې موږ تیر نظامي نو تیر کارکونکو د تیر دولت راغوختي دي او خپل وظایف کې مې دي، دا کامل دروغ ده، دا کامل دي حقیقت نه لري خبره ده. دوی د مسلکی په نوم باندې هغه خلک چې دوی ورته اشد ضرورت دی غواړي کارونه ورنزدکی او نور بیرته په یو بانه او په بل بانه په شکل د اشکالو د خپل دندونه لري کوي او یې بستونه ترقیزي. نو هیله ده چې مسولین په دې اړه توجه وکړي او د دروغجنو اعلامي او د دروغ د خبرولو نه ډډه وکړي. السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د خبرونه دویمنی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته 15 دقیقې باس لرو، خو وړاندې